احمد شبریم دا ساتي رادیو دا ټوبه جوړ خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د امریکا او افغانستان ولسمشرانو پر ټلیفون خبرې وکړې. د سپین ماڼۍ ویان دوای
ولسمشر او اداره د اشرف غنی په ګډون د افغانانو د مشرانو ملاتړ کوي.
وړاندې تفصیل اوریدل شي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت خبرداری ورکوي.
اوس هم موږ د کورونا د مثبتو پیښو په اوج کې قرار درو.
د کندهار په سپین بولدکې د طالبانو له لورې د لسګونو ملکیانو د وژلو اعدام د دې ولایت د ولسي جرګې له وکیل سره شریکه کړې.
له کورو څخه خلک ایستل شوي دي او وژل شوي دي یا بندیان شوي دي.
په خوست کې ښوونکو خپلو زده کوونکو ته په خپلو مټو ټولګي جوړ کړي.
که نن موږ دا ښوونځي جوړوو دا معنی نه لري چې موږ یوازې یوه ودانۍ جوړوو. دا د پیغام لري چې موږ یو فکر جوړوو.
نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. دفاع وزارت د لسکونو طالبانو ته وشلو او د سلګونو نورو د ټپ کېدو ادعا کوي. په افغانستان کې د اختر د ورځو راشه درشي د کورونا پیښې زیاتې کړې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هند ته روان دی. بشپړ خبرونه. دفاع وزارت د افغانستان په لسو ولایتونو کې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د دفاع وزارت د ویان فواد امان په وینا په دې عملیاتو کې چې پرون د جمعې په ورځ وشول 1025 وسلوال وژل شوي او له 500 زیات ټپیان شوي دي. ښاغلی امان د دې عملیاتو پر مهال د هرات ولایت د کرخ ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړ.
در جیلانی عملیات ولسوالی کرخ ولایت
په دې عملیاتو کې د هرات ولایت کرخ ولسوالی د طالبانو له ادارې څخه آزاد شو او اوس د ولسوالی په بشپړ ډول د افغان ځواکونو په ولکه کې ده.
په عین حال کې د هرات والی د کرخ ولسوالی له نیولو وروسته په یو پیغام کې طالبانو ته خبرداری ورکړ چې دولتي ځواکونه به د هرات په نورو نیول شویو سیمو کې هم په طالبانو پسې ورشي. په پام کې ده چې د افغانستان د لوړو تحصیلاتو وزارت نن د هیواد په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په نورو مؤسسو کې د حضوري زده کړو د پیل په اړه پریکړه وکړي. د لوړو زده کړو وزارت ویاند حمید عبیدی تیر ماښام ازادي راډیو ته په خبرو کې د لوړو زده کړو د مؤسسو له محصلانو غوښتنه وکړه چې د پریکړې په اړه د وزارت رسمي اعلامیې ته سترګې په لاره ووسي.
تصامیم نهایی در این مورد فردا در شورای
رسمی په دې برخه کې د ورستۍ پریکړې په اړه به د وزارت د مشرتابه په غونډه کې بحث وسی او نتیجه به ورسته له رسنیو سره شریک شي.
په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان کړی چې هغه ښوونځي چې د کورونا د درېیمې څپې له کبله رخصت شوي وو له نږدې یوې نیمې میاشتې وروسته بیا په تدریجي ډول پرانیستل کېږي. د عام روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې افغانستان د کووید 19 د مثبتو مواردو له زیاتوالي سره لاس ګریوان دی او وایي چې د اختر په دوه ورځو کې د دې ناروغۍ له کبله د ناروغانو شمیر 3 سلنه زیات شوی دی. دوه اونۍ مخکې په افغانستان کې د کورونا په مثبتو مواردو کې په 15 کمښت راغلی و. د روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې خلکو لکه څرنګه چې لازمه وه همکاري ونه کړه نو ځکه د کورونا د ناروغانو شمیر زیات شو.
منګه د دې شهیدانو چې ودوالو په اختر کې یو بل کره تګ راتګ درلود د امیر روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې نه عملي کولې، ماسک نه څخه استفاده نه کوله، نو امکان دې شته چې وروسته د اختر څخه د کورونا د مثبتو پیښو کې یو ځل بیا هم زیاتوالی رامنځته شي.
دا خوشمیرو له مخې چې د امیر روغتیا وزارت د عرفی پر سپاره کړل په افغانستان کې په کووید 19 اخته کسانو ټول شمیر 1,224,414 ته رسیږي او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 6,568 په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سبا هند ته سفر وکړي. تاکل شوی چې ښاغلی بلینکن د چهارشنبې په ورځ له صدراعظم نریندر مودی او له خپل هندي سیال سره په نوي ډیلي کې وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي بلینکن به پر هغو امنیتي مسایلو سربیره چې د دواړو هیوادونو د ګټو لپاره مهم دي د مځکې د تودوشي او د کورونا د وبا په اړه هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. هند په آسیا کې د چین د تعارضي سیاستونو د مخنیوي لپاره د واشنگتن مهم متحد بلل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې بلینکن به هند ته له درې ورځني سفر وروسته کویت ته لاړ شي او د هغه هیواد له چارواکو سره به وګوري. د بلینکن له سفر سره په یو وخت کې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن هم د جنوب ختیځ آسیا خواته په سفر روان شي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ پرون د ناګورنو قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر د جګړې په دوام یو ځل بیا په سرحد کې د خونړۍ نښتې راپور ورکړل شو. د اذربایجان دفاع وزارت په بیان کې ویلي دي چې لومړی ارمنی ځواکونو د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي سرحد په کیل باجار سیمه کې ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې یو وزري سرتیری وټل شوی دی. د ارمنستان پوځ په ځواب کې اذربایجاني ځواکونه ګرم بللي او ویلي دي چې د اذري ځواکونو په ډزو یې درې سرتیري ټپیان شوي دي. دا نشته یو ورځ وروسته له هغه کې چې د اذربایجان وی محکمې دیارلس ارمني پوځیان په غیر قانوني توګه له سرحد څخه د اوښتو او د وسلو د لرلو په تور په شپږ کاله بند محکوم کړل. ارمنستان تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې مخکې دا ډول محکمې غندلې دي او ویلي دي چې محکوم شوي د جګړې بندیان دي. په سایبریا کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله هغه پل ویجاړ شوی دی چې د روسیې د اورګاډي تر ټولو اوږده پټلۍ پرې تېری شي. دا پټلۍ پلازمینه ماسکو له ولادیواستوک ښار سره وصلوي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې د دې پله د نړېدو له کبله د انساني تلفاتو راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د دې پله له نړېدو وروسته د اورګاډو تګ راتګ د څو ساعتونو لپاره وځنډید. د سایبریا د هغو سیمو اوسیدونکو چې د سیندونو د اوبو کچه پکې لوړه شوې ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. لومړی راپور راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې متحده ایالاتونه د افغان ولسمشر او حکومت ملاتړ کوي. دا څرګندونه داس مال کې شي چې د طالبانو یو بیان ولسمشر غنی د سولې د موافقې په وړاندې یو خند بللی و. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی مشر له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان د جګړې د حل په چاره کې مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له دې چې طالبانو د ولسمشر اشرف غنی او د افغان حکومت د لرې کېدو غوښتنه وکړه، د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړې او هغه ته یې د خپل ملاتړ ډاډ ورکړ. د طالبانو یو ویاند او د مرکچي پلاوي غړي سهیل شاهین پرون له اسوشیټیډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې که د خبرو په نتیجه کې ټولو افغانانو ته د منلو وړ حکومت په کابل کې واکمن شي او د اشرف غنی په مشرۍ حکومت ولاړ شي، نو طالبان به خپل وسلې کېږدي. ارګ پرون نوښت په یو خبر پانه کې ویل چې ښاغلی بایدن د دې خبرو پر مهال د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د بیان لمخې دواړو ولسمشرانو د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو ترمنځ د ګډو هڅو او له افغانستان سره د امریکا د ډیپلوماتیکو او اقتصادي مرستو د دوام او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو له بیگانه یو ټلیفوني خبرو مخکې د سپینې منې ویاندې جین ساکی په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې ښاغلی بایدن او اداره یې د ولسمشر غنی او د هغه د حکومت ملاتړ کوي.
ولسمشر او اداره یې د اشرف غنی په ګډون د افغانانو د مشرانو ملاتړ کوي. باید ووایم چې اوس مهال د افغان مشرانو ترمنځ د سولې خبرې او بحثونه روان دي چې موږ یې قطعي ملاتړ کوو، خو موږ به له حکومت سره په بشري، امنیتي او روزنیزو برخو کې مرستو ته دوام ورکړو او همداراز هڅوي چې د خپلو خلکو په دفاع او امنیت کې ټاکونکی رول ولوبوي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې برتانیا ته په رسمي سفر تللی، پرون له سکای نیوز تلویزیونی چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې له پاکستاني مدرسو څخه شاوخوا 15,000 نور وسلوال د طالبانو په لیکو کې د جګړو لپاره افغانستان ته روان دي. ښاغلی محب د استخباراتي سرچینو په حواله وویل دا وسلوال له هغو 10,000 طالبانو جلا دي چې مخکې له دې استخدام شوي.
زموشت اټکل مخې لزره جنگیالی د جګړو په دې فصل کې د پاکستان له مدرسو څخه د جګړې لپاره افغانستان ته راغلي دي او استخباراتي معلومات ښیي چې کېدای شي شاوخوا 15,000 نور نوي استخدام شوي جنگیالی هم د افغانستان پر لور را روان وي. نو طالبانو له هغو پټنځایونو څخه چې په چم گاوند کې لري دا امکانات ترلاسه کړل چې خپلې لیکې بیا له سره جوړي او د حملو لړۍ بیا پیل کړي.
ښاغلی محب همداراز ټینګار وکړ چې طالبانو له تروریستي ډلو سره هڅې چې له امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې وه اړیکې نه دي پرې کړي. د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان اسلامي نهضت د مثال په توګه یاد کړ او وی ویل دې ډلې چې د په وینا له طالبانو سره ډیر نږدې اړیکې پالي په عین حال کې اسلامي دولت ډلې یا داعش ته بیعت کړی دی. حمدالله محب همداراز پر طالبانو تور ولګاوه چې د سولې په مذاکراتو کې هیڅ داسې نښې نښانې نه دي ښودلې چې په صادقانه هڅو کې وشمیرل شي، او زیاته کړه چې طالبان حتی د سولې له خبرو څخه هم د خپلې پوځي اجنډا د پرمخ بیولو لپاره کار اخلي. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي محب د څرګندونو په اړه د طالبانو د ویاندویانو غبرګون هم ترلاسه کړو، خو د دې راپور د لیکلو تر مهاله د دوی غبرګون ترلاسه نه شو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې واشنگتن به له افغانستان سره په پوځي او اقتصادي برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. بل لور ته امریکایي چارواکو په دې ترڅ کې ویلي چې په روسیې کې د افغان ځواکونو په ملاتړ په افغانستان کې هوایي بریدونه کړي دي. طالبانو هم منلي چې په کندهار کې څو ځایه پر مورچلو هوایي حملې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پینټاګون وایان جان کربی خبریالانو ته ویل چې امریکایي ځواکونو په روسیې ورځو کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف په افغانستان کې هوایي بریدونه کړي، خو ډېر جزئیات یې ورنکړل. طالب وایان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ومنله چې د کندهار ښار ته نږدې امریکایي ځواکونو د دوی پر اهدافو هوایي بمباری کړي دي.
بلې، کندهار ښار نږدې څو جای بمباری شوي دي، چې یو موټر وستل شوی د درې مجاهدینو په شهیدان شوي دي، څو جای نور دغسې خالي سیمو باندې شوي. همدا موږ غندو د امریکانو دا اقدام د توافقنامې ښکاره سرغړونه ده، په وړاندې به دریځ نیول کېږي انشاءالله.
په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو کومې سرچینې تر اوسه د دې هوایي بریدونو د وخت او ځای په اړه څه نه دي ویلي. همدارنګه په دې اړه د افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ادارو ویاندویانو هم د ازادۍ راډیو اړیکو ته ځواب ونه وایه. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه په داسې وخت کې د طالبانو پر اهدافو بریدونه کوي چې د هغو امریکایي سرتیرو پرته چې کابل کې د امریکا د سفارت او د کابل د هوایي ډګر د ساتنې امنیتي مسولیت لري، نږدې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتلي. که څه هم طالبانو د دوحې د تړون له مخې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي، خو په دې خبرو کې تر اوسه کوم څرګند پرمختګ نه لیدل کېږي. پر ځای جګړو زور اخیستی او په وروستیو څو اونیو کې طالبانو یو شمېر لرې پرتې ولسوالۍ د حکومت له کنټروله ایستلې. کندهار ولایت چې په سنتي ډول د طالبانو مهم مرکز ګڼل کېږي، په وروستیو کې ښار او ولسوالۍ د حکومتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ د درنو جګړو شاهدان دي. طالبانو په دې ولایت کې د ښار د اومې ناحیې او د سپین بولدک د بندري ښارګوټي په شمول ځینې سیمې نیولې او د غلطې پر حکومتي ځواکونو فشار زیات کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې د هغه الوتکو په وسیله چې له افغانستانه بهر دي، د امریکایي ځواکونو دا هوایي بریدونه د طالبانو پر ضد جګړه کې د امریکا د ملاتړ د دوام اراده ښیي. امریکا د خلیج په هیوادونو کې راس راس جنگي الوتکې لري چې په افغانستان کې اهدافو ته ځان رسولی شي. دا کله چې تیره اونۍ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو وروستی قومندان جنرال سکاټ میلر له افغانستانه ولاړ، لومړی ځل دی چې په افغانستان کې امریکایي الوتکې هوایي بریدونه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د کربی له څرګندونو وروسته د دفاع وزارت یو بل چارواکي ورته ویلي چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره تر څلور ځلونو زیات هوایي بریدونه کړي. د دې چارواکي په وینا لږ تر لږه دوه عملیاتونه د هغه توپونو او نقلي وسایلو د ویجاړولو لپاره شوي چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو څخه نیولي وو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په ټول افغانستان کې په ښوونیزو مرکزونو کې د ازموینو د بهیر د بیا پیل پر نږدې کېدو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایروس د لوړ ګواښ په اړه اندېښنه شي. د دې وزارت مسؤلان وایي په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د دې ویروس ته ګواښ سپل وړه ده. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت وایي د لوړو زده کړو د بهیر د پیل په اړه د عامې روغتیا وزارت لارښوونې ته په تمه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دوی پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو او د ملي شورا د اساسو د ګډې طرحې پر بنسټ ښوونیز او د لوړو زده کړو مرکزونه خپل فعالیتونه بیا پیلوي. خو د دې بهیر پایل له اندېښنو سره مل دی او د عامې روغتیا وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا وبا د لوړې څپې په اړه د اندېښنې په خودو سره خبرداری ورکوي چې لا هم د دې وبا خطر پر خپل ځای دی. د عامې روغتیا وزارت د وایان مرستیال میرویس عدیزی.
اوس هم موږ د کرونا د مثبتو پیښو په اوج کې قرار لرو، یعنې مثبتې پیښې اوس هم شتون لري. په ځینو ولایتو کې پیښې په کمېدو کې دي، د ترې مطابق په کومو ولایتو کې چې د کرونا د مثبتو پیښو کموالی لیدل کېږي، هغه ولایتو کې به لوړو زده کړو تحصیلي نهادونه او د مکاتب بیرته پرانیستل کېږي او خپل دروس به پیل کوي.
د ښاغلي علیزي په خبره د ښوونیز او لوړو زده کړو مرکزونو د فعالیت له بیا پیل سره سره باید روغتیایي سپارښتنو ته پام وشي، څو د کورونا او باد پراخې خپرېدو مخنیوی وشي. هخوا بیا د پوهنې وزارت د زمري میاشتې په شپږمه نیټه له زده کوونکو څخه د ازموینو د پیل اعلان کړی دی. د دې وزارت ویاند نجیبه آریان د پنجشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل د زمري په شپږمه به په ګرمو ولایتونو کې د کلنۍ ازموینې پاتې بهیر پیل او همدا ډول به په سړو ولایتونو کې د څلور نیم میاشتنیو ازموینو اخیستنه پیل شي. خو د پوهنې وزارت په خبره پاڼه کې لیکل شوي په ښوونځیو کې د حضوري زده کړو د پیل په اړه به د عامې روغتیا وزارت سره په ګډه پریکړه وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو لپاره د مرکزونو د پرانیستې په اړه د چمتووالي خبره کوي، خو دا هم وایي چې د دې کار لپاره د عامې روغتیا وزارت لارښوونې ته په تمه دي. د دې وزارت وایان حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
د هغې طرحې پر بنسټ چې د تخنیکي کمیټې لخوا وروستۍ سوې، هغو ولایتونو کې چې د کرونا وبا کم شمېرې لري د لوړو زده کړو مرکزونه پرانیستل شي، خو هغو ولایتونو کې چې د کرونا شمېرې پورته دي نه پرانیستل کېږي. زموږ طرحه وروستۍ سوې، خو عامې روغتیا وزارت ته په تمه یو څو ولایتونه معلوم کړي او موږ اقدام وکړو.
که څه هم د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د دې معلومونې لپاره کار نه دی پیل کړی، خو د دې وزارت د وایان مرستیال میرویس علیزی وایي د یوې کمیټې لخوا په دې اړه پرېکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا سرپرست وزیر له اختر وړاندې ویلي وو چې د ښوونیزو او لوړو زده کړو مرکزونو پرانیسته یو ګواښ دی. په افغانستان کې ښوونیز او د لوړو زده کړو مرکزونه د کورونا او بعد د لوړې څپې د ګواښ له امله د غبرګولي په اتمه په شپاړسو ولایتونو کې د دوو اونیو لپاره وتړل شول، خو وروسته دا نېټه یو په بل پسې اوږده شوه او دا لړۍ ټولو ولایتونو ته وغځېده.
ازادي راډیو په منځني سفر دوله شپږ نوي پرول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولې شي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې په دوه منیمایي کې یعنی له اتنیمه بجو وروسته ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شبي پیغامونه خپرو او اوس نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تاسو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
ډیپلوماټ خبرونه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د برمته کېدو پر سر د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر ترنګلي کېدو لیکنه خبره کړې ده. له دې پیښې وروسته افغانستان له اسلام آباد خپل سفیر او ډیپلوماټان کابل ته وروبلل. ورپسې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید له دې پیښې انکار وکړ او هغه یې د هند په مرسته د پاکستان د بدنامولو لپاره دسیسه وبلله. خو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملتان کې خبري اعلانو ته وویل په دې اړه پلټنې وروستي پړاو ته رسیدلې او ژر به نتیجه د افغانستان له حکومت سره شریک شي. ډیپلوماټ خبرونه د دې مسئلې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د چارواکو غبرګونونو ته په اشاره وایي چې د دواړو هیوادونو اړیکې په څومره نری تار تړلې دي. خبرونه وړاندې لیکي پاکستان وایي چې د افغانستان د جګړې د سولیز حل لپاره هلې ځلې کوي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي، خو د افغانستان حکومت د پاکستاني چارواکو دا څرګندونې نه تاییدوي او وایي چې پاکستان په خوله د سولې د پروسې ننګ کوي خو په عمل کې د جګړې د اور د تود ساتلو لپاره د طالبانو ملاتړ کوي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې له یوه اوږده ځنډه وروسته د امریکایي الوتکو له لورې په افغانستان کې د طالبانو پر مورچو د بمباری په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لومړی د پینټاګون د ویندوی جان کربی په قول ویل شوی چې د امریکا هوایي ځواک په کندهار کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ننګه څو ځایه پر طالبانو بمباری کړې ده. د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونه د هغو الوتکو په وسیله شوي چې له افغانستانه د باندې دي او دا د طالبانو پر ضد په جګړه کې د افغانستان د ملاتړ د دوام اراده شي. امریکا د قطر په شمول د خلیج په هیوادونو کې ډول ډول جنگي الوتکې لري چې په افغانستان کې هدفونو ته ځان رسولی شي. دا لکه چې تیر اونۍ د امریکایي ځواکونو وروستنی قومندان جنرال سکاټ میلر له افغانستانه لاړ، لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې امریکایي الوتکې عملیات کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو بل چارواکی ویلي چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره تر څلورو ځلونو زیات هوایي بریدونه کړي دي. د دغه چارواکي په وینا لږتر لږه دوه عملیاته د هغو توپونو او نقلیه وسایلو د ویجاړولو لپاره وشول چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو څخه نیولي وو. او ګلوبل پالیسی ژورنال خبرونه په دې اړه لیکنه خبره کړې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو له کبله به د افغانستان حکومت ونه پرسي. خبرونه وایي ډېر دلایل شته چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان لاسته راوړنې له لاسه ونه وسي او داسې خلا به رامنځته نه شي چې طالبان یې ډکه کړي. د ګلوبل پالیسی ژورنال د لیکنې پر اساس په 2014 میلادي کال کې هم چې د امریکا او ناټو تر یو لک ډیر پوځیان له افغانستانه ووتل او په افغانستان کې د هغو ځواکونو خپل جنګي ماموریت پای ته ورساوه داسې اندېښنې وې، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د جنګي چارو مسؤلیت په خپله غاړه واخیست. خبرونه وایي طالبانو تر اوسه د هیڅ ولایت مرکز نه دی نیولی او له بلې خوا د طالبانو د جنګیدونکو کسانو شمېر د دولتي ځواکونو په پرتله 15 برابره لږ دی.
په خوست کې یو شمېر ښوونکي ټولګي جوړوي.
استادونه د ګډۍ نوان څه چارې نوان څه چې چا چارې وړې دوه چا به ګډۍ کې شګر وړې دوه چا دا څه کړي چې خپل ټیکټر چا چلرلو نو دا ټیکټر د باسه پورې ښه د خپل کورې نه پکړې دوه تا چې د جرینو ویر کې هغه کړي دي چا تبوکل وړې دي چا شګر کې ځای کړي دي دا د دوی پالې دي مولا ک خپل د زو وخایم دا په واس کو چې خپل زګل کړي وکم دا وظیفه مو په مخوري دا استادونه چا یعنی چا ځون نه رس په مولای نه د مزدیرای نه هغه څه چې په واس کې دی کړي دي.
په دې اړه وړاندې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې تفصیل اوریدل شي. په دې خپرونه کې له کندهار ولسی جرګې ته یعنی د کندهار د ولسی جرګې له یو استازي ګل احمد کمین سره شخېدلی یو. له ده سره مو دا موضوع څېړلې ده چې دا شوې ده چې طالبانو په سپین بولده کې په لسګونو ملکیان له کورونو ایستلي دي او وشلی دي، خو له یوې خبرتیا وروسته د ایران د مذهبي مشر څرګندونې لرو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای په خوزستان ولایت کې د اوبو د کمښت له کبله معترضانو ته سپارښتنه کړې چې له ځان څخه دي د دشمن د لاس وسیله نه جوړوي. خامنه‌ای دا څرګندونې پرون د ایران د لویدیځ ولایت خوزستان اوسیدونکو ته د وینا پر مهال وکړې. دا سیمه د روان کال له مارچ میاشتې راهیسې وچکالۍ سخته ځپلې ده. د اوبو د کمښت په وړاندې د څو پرله پسې اعتراضونو په لړ کې د رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. په وروستۍ یوې اونۍ کې د خوزستان مظاهرې پراخې شوي دي او یو رنګ سیاسي بڼه یې خپله کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
آیت الله علی خامنه‌ای د ایران د وچکالۍ ځپلې جنوب لویدیز ولایت خوزستان خلکو ته خبرداری ورکړ چې دښمن ته د وسله په لاس نه ورکوي. خوزستان د ایران د یو دیرش ولایتونو په ډله کې هغه ولایت دی چې د تیلو پراخې زیرمې لري. د ایران لوی مذهبي مشر ومنله چې د اوبو کمښت جدي ستونزه ده او ویې ویل د دې سیمې خلک د اوبو د کمښت له کبله د نارضایتۍ د ښودلو په خاطر ګرم نه دي، خو هغه ټینګار وکړ چې خلق باید له احتیاط څخه کار واخلي. خامنه‌ای په دی وینا کې چې د ایران د مذهبي مشر پر رسمي وپنه خبره شو وویل دښمن د انقلاب هیواد او خلکو د ګټو پر ضد له هرې وسیلې کار اخلي، خو د زیاته کړه چې خلک باید احتیاط وکړي او هغوی ته د پلمه په لاس نه ورکوي. خامنه‌ای وویل دای د دې نارضایتۍ د څرګندولو په خاطر د خوزستان پر خلکو انتقاد نه کوي ځکه د ده په وینا د اوبو ستونزه کوچنۍ نه ده په تیره د خوزستان په اقلیم کې. په همدې حال کې د عفو نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار ټولنې د ایران پر امنیتي ځواکونو تور لګولی چې د معترضانو د ځپلو لپاره یې له خورا زیات او غیر قانوني زور څخه کار اخیستی. د عفو نړیوال سازمان ویلي دي چې د دې تاوتریخوالي په ترڅ کې اته کسان چې یو تنکای زلمای هم پکې شامل دی وژل شوی دی. د خوزستان ډیری اوسیدونکي اقلیت عربان دي چې تل تبعیزي چلند څخه شکایت لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری میشل باشلی پرون جمعه د زمری په لومړۍ نیټه له ایراني چارواکو غوښتنه وکړه چې په خوزستان کې د معترضانو د ځپلو لپاره د بې حده زور او فشار پر ځای په دې ولایت کې د اوبو د کمښت د دایمي ستونزې پر وړاندې مبارزه وکړي. میرمن باشلی د خوزستان اوسنی حال هغه ناورین وبله چې علت یې د دې په وینا د اوږدو کلونو په ترڅ کې د ایران د حکومت نه پاملرنه او بې تفاوتي ده.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
او په راډیو کې زموږ خبرونه په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، سرآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 7.5 نیولای شي. په خوست کې د یو دولتي ښوونځي وډله شون کې د زده کوونکو لپاره په خپلو مټو د ټولګي لپاره خونې جوړوي. دوی وایي په دې ډول غواړي چې زده کوونکو ته د ځان جوړونې فکر ولېشتوي. د خوست پوهنې ریاست چارواکي وایي د ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي ستونزه لا هم اساسي ده، خو د څه باندې 100 ښوونځیو پر ودانیو کار روان دی چې ژر به یې چارې بشپړې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست ښار په جنوب کې پرته د تڼیو ولسوالۍ د درملک یالي لسې ښوونکي وروسته له هغې د خپلو زده کوونکو لپاره د ټولګیو په جوړولو لاس په کار شول چې زده کوونکي به یې زیاتره وخت سره لمر ته د زیاتې ګرمۍ له امله د ضعف له حالت سره مخ کېدل. د دې لسې ښوونکي وایي کله چې د کورونا وبا د دریمې څپې د راتلو له امله تحصیلي او ښوونیز مرکزونه رخصت شول، نو له فرصت په استفاده یې په خپله د زده کوونکو لپاره د ټولګیو د جوړولو چارې پیل کړې.
په کله وخت کې نیمه سم پکې نه ستوي، نیمه به بیا له سل مرته نه ستوي. یعنی داسې وخت هم شوی دی چې په زیاته ګرمۍ کې به دا شاګردونه مې کله ریس خات کړل، ځکه چې نو دینه بیا داسې مې
15 کلن رحمت شاه د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی لوستی او اوسمهال په دې ښوونځي کې د انګلیسي ژبې مضمون تدریسوي. دای وای سره د دې چې په خپل غنی اقتصادي ستونزې لري، خو د نورو ښوونکو او د کلي د ځوانانو په ملتیاي وکول شول چې تر دې بریده درې ټولګي ورغوي او د امکاناتو په پیدا کېدو د غشمیر تر لاسه ورسوي.
پاتې وستزونه د غړې 90 4 90 چې چا چاړې وړي دوه چا به غړې کې شګر وړي دوه چا دا سې کړي چې خپل ټیکټر چا چلرلو، نو دا ټیکټر د با سپوري خا د خپل کورې نه پکړې دلته جوړې د جرینو وی چې هغه کړي دي چا تبوکړ وړي دي چا شګر ګرځي کړي دي. دا د دوی پالې دی مولا ک خپل د زو خا ایم دا په واس کو چې خپل زګل کړي وکم دا په وظیفه مو په مخ وړي. دا وستزونه چا یعنی چا ځون نه رسپم ولا نه د مزدیرای نه هغه څه په واس کې دی کړي دي.
د همدل سي یو بل خونکې مدیر څنګه وروي دوی یوازې ټولګي نه جوړوي، بلکې غواړي خپل ځکونکو ته د ځان جوړونې یو فکر انتقال کړي چې د سمز پر مهال د بل چالسنیوي ته کېنني.
هغه څه چې زمونږ لواسه کېږي په خپل کارم کوو، دا زمونږ احساس دی که نن مونږ دا ښوونځي جوړو دا د مننه لري چې مونږ یوازې یوه ودانۍ جوړوو، دا د پیغام لري چې مونږ یو فکر جوړوو. یعنی زمونږ زده کوونکو ته دا فکر لېږدېږي چې مونږ باید د بل په تمه کېنو، نو هغه امکانات چې مونږ یې په لاس کې لرو هغه باید استفاده ونه وکړو.
په خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي ستونزه لا هم اساسي ده. د ولایت د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د محل د سباندې د سلو ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي.
په خوست کې په ټوله کې یو سلو دوه ښوونځي داسې دي چې هیڅ ودانۍ نه لري، او له دې علاوه په نورو هغو ساحاتو کې چې د زده کوونکو شمیر زیات دی، د تعمیراتو د کمبود مسله جدي ده، بالخصوص د خوست په مرکز کې. په موجوده وخت کې د 103 مکاتبو لپاره د ودانۍ کارونه روان دي چې 90 سلنه د هغوی بشپړې شوې دي، او پاتې 10 سلنه هم شاید په راتلونکو دریو میاشتو کې دا به هم پای ته ورسیږي.
د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د محل 302 ښوونځي فعال دي چې ټول ټل پکې 215000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې له جملې 80000 نجونې زده کوونکي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې په ټول هیواد کې د 1800 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو ژمنه کړې وه. خو دا چې د تڼیو ولسوالۍ د درملکې ښوونځي د پاتې ټولګیو لپاره پکې ودانۍ په لیست کې نه ونیول شوې، نو د همدې لیسې ښوونکي په خپله د ټولګیو د جوړولو لپاره لاس په کار شول.
په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې یو شمېر ښوونکي په خپلو مټو د زده کوونکو لپاره ټولګي جوړوي. وړاندې به له خوسته دا راپور هم واوري چې هلته د چرګانو د دانې نسبتا لویه تولیدي فابریکه فعاله شوې ده. اته بجې او دېرش دقیقې دی لنډ خبرونه. دفاع وزارت د افغانستان په لسو ولایتونو کې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د دفاع وزارت د ویان فواد امان په وینا په دې عملیاتو کې چې پرون د جمعې په ورځ وشول 1025 وسلوال وشل شوي او له 500 زیات ټپیان شوي دي. په پام کې ده چې د افغانستان د لوړو تحصیلاتو وزارت نن د هیواد په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په نورو مؤسسو کې د حضوري زده کړو د پیل په اړه پریکړه وکړي. د عامه روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې افغانستان د کووید 19 مثبتو مواردو له زیاتوالي سره لاسو ګریوان دی، وایي چې د اختر په دریو ورځو کې د دې ناروغۍ له کبله د ناروغانو شمیر 3% زیات شوی دی. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سبا هند ته سفر وکړي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی بلینکن د چهارشنبې په ورځ له صدر اعظم نریندر مودي او له خپل هندي سیال سره په نوي ډیلي کې وګوري. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ پرون د ناګورنو قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر د جګړې په دوام یو ځل بیا په سرحد کې د خونړۍ نښتې راپور ورکړل شو. او په سایبریا کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله هغه پل ویجاړ شوی دی چې د روسیې د اورګاډي تر ټولو اوږده پټلۍ پرې تېرېږي. ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو په کندهار کې په لسګونو ملکیان له کورونو ایستلي او وشلي دي. په کندهار کې خصوصا په سپین بولده کې د طالبانو له لورې د ملکیانو د وشلو ادعا د طالبانو لخوا رد شوې ده. د لا وضاحت لپاره په ولسي جرګه کې د کندهار له استازي ګل احمد کمین څخاور.
چن د تیر څو ورځو راهیسې بولدک ولسوالۍ طالبان لاس په لوېدلې ده، نو هلته ژورنالیستان هم پروسې پورې نه دي تللي او نور کسان هم رسېږي نشي کولی چې هغه دقیق معلومات ترلاسه کړي. خو هغه کسان چې له هغه ځای څخه راځي او د سترګو لیدلی حال وایي مختلف ارقام دي چې له کورو څخه خلک ایستل شوي دي پس له تسلیمۍ څخه او وژل شوي دي یا بندیان شوي دي. نو زه فکر کوم په دې اړه باندې نامه هم خپل ریپورت وړاندې کړي چې خپلې څېړنې کوي. نو هغه د ټیک ارقام او حقیقت چې څه دي زه فکر کوم تر دا څېړنو وروسته به ښه څرګند شي.
بلکې کمی څه په سپین بولده کې خو مخکې هم د وسلوالو طالبانو یو څه تحرکات و، په هغه وخت کې ولې دوی دغه ډول اقدام نه کوه او څه ویل کیږي چې هغه کسان چې له کورونو ایستل شوي د چا د خوا ایستل شوي؟ د ځایي طالبانو د خوا که د نورو ځایي
کله د حکومت نظامي ځواکونه راشاته سول پېښول او یا د سنجرو په منځګړیتوب باندې خبره وسول خلاص وسول په اخره دوام ځل لپاره کله چې د کابل څخه د داخله وزارت موین راغی امنیتي موین او عملیات په لار واچول کله چې دی بولدک ته نږدې کېدل عملیات ناکامه سول او بیرته راشاته سول تر هغه وروسته دغه مسله بیا ډېره سوند وسول د یو انتقام په شکل باندې سواله او حالت نور هم ته خراب شو.
دا انتقام چا اخیسته ول چا څخه
تر اوسه پورې خو چې موږ څه معلومات نه لرو چې لا د کیک نه دي چې مستند سي. خو ځینې مسائل بلکره عجیب ایدا په نامه لري سپینجری کس دوا زمون چې هغه حکومت کې دنده هم نه درلوده چې چا هغه وژل دي په څنګه شکل وژل شوی دي یا دې ته ورته نورې پیښې چېرنه واړي تر دقیق چېرنه ورسته ویل چې دا مسله څنګه راځي.
سپین بولده که تر دې مخکې هم یو ډول لانجمن وضعیت و چې حکومت غوښتل پوځي عملیات وکړي. پاکستان به ویل و چې د هوایي ځواک د عملیاتو مخالفت کوي. بیا وروسته حکومت بیرته وویل چې پاکستان یو ډول غواړي چې په سیمه کې د طالبانو نفوذ وي. ستاسو اطلاعات څه دي چې ولې دا ډول لانجمنې څرګندونې وسوي؟
سپین بولدک د کندهار لپاره ډېر حیاتي اهمیت لري. یو پر نفوذ ولسوالی ده چې د اکثر ولایتو سره مقایسه کېدلای شي، او بل اړخ ته اقتصادي نقطه ده، تجارتي نقطه ده چې هلته ډېر کاروبار کېږي، او اقتصادي اړخ څخه هم اهمیت لري، د سیاسي اړخ څخه هم اهمیت لري چې د کندهار لپاره ډېره مهمه ده. نو خپل د مرکزي حکومت هم سپین بولدک ته ډېره توجه ده چې څه پلان ورته لري او څنګه شکل به تنظیم کړي او کار پر وکړي. هغه لانجه چې تیر ځل د پاکستان او افغانستان د ډیورنډ پر کرښه باندې راغلې وه، چې نړیوال قوانین دي چې تاسو په صفر نقطه کې نه شي کولای چې هلته هوایي ځواک داخل شي هغه نقطو ته، هغه یو مسله وه چې هغه په هغه ډیپلوماتیک شکل باندې بیا حل شول او یو قانون مجلور. خو دلته مهمه خبره دا ده چې په ټول افغانستان کې جګړه روانه ده، چې په کندهار کې ډېره شدیده ده، د جګړې ډېر سخت فشار دی. همدا اوس هم د کندهار څلور خواو ته داخل ښار په څنډو کې ډېره سخته جګړه روانه ده. د جګړې په دې جریان کې که څه هم افغانستان د سولې خبرې کوي، خو تر څنګ یې جګړه ډېره شدیده ده، او په جګړه کې باید هغه د جګړې قوانین عملي شي چې نه عملي کېږي. د خلکو د کورو څخه د سنګر استفاده کېږي، د خلکو په کورو کې داخل جنگ روان دی، ملکي کسان ډېر تلفات رسیږي، او د جنگ نور هغه قوانین چې هغه باید عملي شي په صحیح شکل باندې متاسفانه عملي کېږي.
په ولسی جرګه کې د کندهار استازی ګل احمد کمین. وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخصیت شوي پیغامونه خپرو، خو مخکې تر دې خوست ته ورځو. په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د چرګانو د دانې نسبتا لوی تولیدي فابریکې چې په یوه شپه ورځ کې د 15,000 بوجیو خوراکي د تولید ظرفیت لري پرون فعالیت پیل کړ. په دې فابریکه کې چې یو تن خوستي پانګوال پکې 1.68 میلیون افغانۍ پانګونه کړې، د اوس لپاره د 1.60 تنو کارګرو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې ده. نور په دې راپور کې
په لومړي ځل په خوست کې د چرګانو د خوراکي د تولید یوې لویې فابریکې چې په یو ساعت کې د 10 تنه دانې د تولید ظرفیت لري په فعالیت پیل وکړ، چې په نږدې راتلونکي کې به د تولید ظرفیت په یو ساعت کې 40 تنو ته پورته شي. دا فابریکه د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند سیمه کې په 15 جریبه ځمکه کې فعاله شوې ده. د یادې فابریکې یو تن مسؤول عبدالله باور آزادۍ راډیو ته وویل دا فابریکه به د نورو ولایتونو سربیره ګاونډیو هیوادونو ته هم د چرګانو د خوراکي صادرات ولري.
دغه فابریکه چې ده تر 1.5 میلیون ډالر پورې سرمایه ګذاري پېښې ده. په داخل کې 1.60 کارګرانو ته زمینه سازی شوې ده، او راتلونکي کې به د یادو کارګرانو دوه چنده زمینه سازی وشي. دا فابریکه د افغانستان سربیره بهرنیو هیوادونو ته بخپل صادرات هم ولري په راتلونکي کې، او دا فابریکه به په اوس وخت کې 10 تنه تولید ولري. د صادراتو په زیاتوالي سره به زموږ د تولید کچه په یو ساعت کې 60 تنو ته ورسیږي.
د خوست د چرګانو د اتحادیې مشر مراد خاورین په دې ولایت کې د دې فابریکې د فعالیت پیلېدل اړین بولي، او زیاتوي چې په خوست کې 1,170 د چرګانو فارمونه موجود دي، خو له دې مخکې دا خوراکه له پاکستان څخه واردېدله.
فعلا موږ په خوست کې 1,170 فارمونه لرو. موږ به د ګاونډي هیواد پاکستان نه د دې خوراکار وړله علام کې چې هغه خوراکه به کله کله په وخت هم تېره وه، ځکه چې موږ مجبور وو، او په پی بوجۍ سي موږ 300 روپۍ کریا مرتله. لله الحمدو نه د شاري صاحبو د خپل سرمایه ګذاري په خوست کې په کور وچوله، چې په ګنټا کې موږ تقریبا 10 تنه مولو بسو، او په شپه ورځ کې 15,000 بوجۍ وبسي. نو دا نه تنها د خوست دپوره بلکې د افغانستان هر ولایت دپوره انشاءالله ورحمانه کفایت کی.
د فابریکې رئیس حاجی نادر شاه په خپلو خبرو کې د صنعتي فابریکو د جوړېدو په مخ کې مهمه ستونزه د ځمکو نشتون بولي.
دا سرمایه ګذاري موږ کړو، د عرب ګم پیسې ګټلې دولته سرمایه ګذاري وکړه. که تاسو صنعتي پارک مو ته مې ذکر کړو، شایم دغه شانته یا هیچری یا د پیډمیل زبله
قوات لرم چې هغه رقم جوړ کړم
به خسر
او دا دو چې مو دې پر اوس پر مزه کنه درو کړی شوی کوز می دوه درې پورا توضیح کړل کم مزه کرو کای ان شاء الله رحمان مصر وسوزون شزا عملی ډیر اقدام
بل دوری ته خوست وری محمد کټوازی پانګوالو صنعتکارانو او هغه سره چې په دې ولایت کې پانګونې ترې والتیا لري د هر ډول مرستو شمنه وکړه
زه تاسو ته من در کوم چې زه په امنیتی بخش کې د قومونو سره ځوانانو سره یو سوال پوز او د فابریکې لوالو سره هر شی ځو کومه کوم تر ولګ صنعتي فابریکې سماور سدل ته دغه سره پالو جوړ هم د ولش کار وکړه نو اراده کله موجوده چې موږ تاسو کوم کوم
سره د دې چې په خوست کې ډیر پانګوال په تولیدي فابریکو او کارخانو پانګونې ترې والتیا لري خو بیا هم د چارواکو د پرلپسې ژمنو سره سره هم له کلونو راهیسې د صنعتي پارک د فعالیدو په مخ کې ټولنیزې ستونزې نه دي هوارې شوې
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله وسی اوریدونکو دا چې په دې اونۍ کې تازه لوی اختر تیر شو ګڼ شمیر مینوالو راته د دغه اختر د مبارکۍ پیغامونه را لېږلي دي دا چې پیغامونه ډیر دي موږ ټول نشو خبرولې ځکه چې اختر هم تیر شوی خو د بیلګې په توګه ځینې پیغامونه خبرو په دې هله چې هغه اوریدونکو خفه نشي چې مکته د اختر مبارکۍ پیغامونه پریخي خو ورته خبريږي نه راځي چې لمړی همدغه د اختر لاند پیغامونه واورو
الو السلام علیکم بیا هم د تیر څخه غلام رحیم اکبر لوا څخه د حیات خیر سره ژوند کوم اول وطنوال سپته د مبارکۍ وایم خو دا دې چې څنګه اکسپورا او زوات سره تیر شي ما وطنوال ته دا غوډه چې تاسو باید دې څه راپورته کړئ خلکو یا که دولت غیر دولت وو غوښتي که دولت یې څولک ټول روانونو په خلاف نه یې دیږي دا څول په خان هاره راکې په وطن کې
لا تر مخه دا زاجر کار کوم کو مشرتابت د غټ اختر پر صدق مناسبت مبارکي وایم الله جل جلاله یو کې دا اختر متنو خوشره په بار تکي الهمن دې نو دې سرنداري دې مور دې خور او دې زور په سر کې وښ کې ونه وینم هر ورځ دا اختر په ډیر درنه ساس په خو یې ورو مې وروي ته اخلاقي خدمت ولایت او سلام احترام
د لوی اختر د مبارکۍ په اړه زموږ د اوریدونکو پیغامونه وو په دې هله چې تاسو هم د اختر په خوښۍ سره تیر کړی وي
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوریدونکو په همدې حال کې د اختر ترڅنګ غنو مینوالو دازل راته د خپل سیمو د امنیتی وضعیت په اړه پیغامونه پریخي په دې پیغامونو کې تر ډیره دوی د خپل سیمو د وضعیت په اړه اندېښنې خودلې دي راځي چې دا پیغامونه سره واورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما حدا شم د کندهار ولایت ارغسانون توری سره استاد سره د اخیری پیغام ختم زما او ټول ملت او ټول شکیل پاو چې کوم په جنگ کې دی دا پیغام دی چې دې نو د جنگ څخه خلاص واسي ځکه زموږ ته وطن کړه د لوی وطن دی او د وړي د لوی وطن دی چې د څو د تاسو خپل دی ما چې وګورئ نو په دې کې څه دی نو ما خل د دوه او قوم صدا ده چې بس نو جنگ بس کی او د خپل کوم د اهتمام په تکتو سره بس دې څه 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 یو ګټ واخی د خپل شخصي ګټي او خپل الهي قانون ته مخ کی او خپل انساني قانون ته مخ کی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم پیغام هم دولت سرباد
ودان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زانہ اطلاع پزلی د ہلمند ولایت د کلابوس د سیمه تاسو د ټلیفون پکړ شکم. د کلابوس د سیمه اوسیدونکو اوس ډیر پتنګ دی ډیر په تپوز راغلی دی. هغه دا چې لارې پر بند دي, سبزیجاتو انګورو ټول شان رسیدلې دي. هغه لارې پر بند دي, د دولت او طالبان څخه مو دغه هیله او خواهش دی چې تر ټولو هغه لاره تخلاص شي.
السلام علیکم, سراج رہا ہندوستان ولایت کا امدادی مسائل خاص پیغام دری اور میں اس کی جس ہندوستان ولایت کا امدادی مسائل بزن اطار لارا بند ہے اور خاک اڈائے بد حالات کی خوراکی مواد نہ پیدا کی گئی اور مریضان حد نہ جشول حکومت رفتا اڑ الحس امکان نشتا ملکہ دارت ہم رضو دیش کے لیے باندھی وٹ وسلو گزارا نہ کبھی اور باید دولت لوگ عوام خلق باندھی رحم اکڑی طالبان طرف جنگ دے طالبان طرف جنگ اکڑی دا عوام باندھی بولے دا گزار نہ کری.
السلام علیکم, جمعہ خان امدار کے مدل احمان والا دل شنگل سالین کس زامت در کومہ کم جنگ چی دلتا روان دا دل احمان پنجول سوالی دلتا سکودو که دلتا دا خارجی لکه غور خلق راغلی و دا ازبکستان دا چیچین یا او پاکستانی پنجابیان دی او ازبکستان دل ټول خارجي جنگیالي دي. دغه جنگ چې کوم روان شو دی دغه د پاکستان د ایس ای دا د جنگ جنگ د اسلام جنگ نه دا د پاکستان اسلام آباد جنگ دا. او دغه مرکزی حکومت کا دغه سے مثال چپا دی شو اس کا ته احترام نه کی چې دغه یو په ټلیفون باندې پوسی خوشی کیږي او سنگيري دل 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 سنگيري دل طالبان دي چې دې دا چې اوس کا خوشی دی نه خوشی کوي نو بس منګا تاسو وښنو دغه دغه سنگيري ته خدای هدایت ورکړي چې سنگيري خلکو په پوسه ته لاندې شي دولتي پوسه څنګه نور دغه مرکزی حکومت په پوسه کې کدې څه فکر کوي چې نن کا ولسوالۍ څخه کوټي کې سبا ولایت ته بد خطر ده. دغه مرکزی حکومت نه وزارت داخلي وزارت دفاع رئیس ختم نه تمیل نه غواړم چې دغه ټول پیډي د ولایت کې سره سره افغانستان کې بیرته د طالبانو په وړاندې عملیات شروع شي چې عملیات شروع نه کینو زم یو من هیڅ سرباز دغه شاید ټول د سربازانو روحه هغه شوې د دولت نه امید شوې عملیات شروع نه کینو شاید چې عسکران ودا وجبه پرې دي که عملیات شروع شي نو ډېر به سربازان خپل وظیفې ته نه دامه ورکي او خپل به فکر وکړي چې دغه وطن شاید چې ډېر د پرمختګ کوي که داسې ولسوالۍ سقوط کېږي پوچې سقوط کېږي لکه لمبر یک لمبر دوه لیشن کې چې سقوط شو همداسې دولت شاه ولسوالۍ زور پر زور مرکزی حکومت نه غواړي چې لیشن په لیشن په ولسوالۍ او دولت شاه ولسوالۍ کې عملیات شروع کړي. عملیات شروع نه کړي موږ ډېر دولت نه امید کېږو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه نزادې راځو کار کوم کولیږم. زه خپل سلام علیکم عزتمند افغانان ورونو تاسو ټول مسلمانان نن دا غوښتنه ده چې زموږ نه الله ناراضه دی او الله ته سجده شئ او دعاګانې وغواړئ چې الله پاک زموږ په وطن کې دا اور مړ شي او دا جنګونه ختم شي او موږ نه داسې الله پاک ناراضه شوی دی جان خو زه طالب حکومت جوړ کړو دا د اسمانه اوبه رامانی چا باندې کړلې خدای را ناراضه دی او ټول الله ته سجده شئ بربادی. سلام پر احترام.
السلام علیکم, زه ګل بچات خوست ولایت نه د سرادی کنی والی دی. ما په ټول افغانانو باندې دا غاک دی که طالبان کومه ولسوالی نسی یا یې نیولې دي ملکی خلکو ته دا زیایم چې د طالبانو د لیکونه وریا شوی چې کوم بمبور سره یا کوم نوره درندو وصلو سره مخامخ نشو چې ورته د شکایت و نه کوي چې ملکی خلک مړه دي چې کوم بازار کې یا طالبان بیا په ولسوالۍ کې وي باید دا کو نه توسي لري جدا وسیږي. دا چې نوی خدای نه خاصه چې کوم مشکل درته جوړ شي ورته بیا چې ویوي چې یاره مونږ یا زخمیون یا شهیدون یا خیو یا بادیو دا په ټول افغانانو باندې دا غاکو چې د طالبان کومې ولسوالۍ نیولې دي کومې نسی چې دا چې خدای نه خاصه یا کومې ولسوالۍ ته څوک لوړ